یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې دي. خبری خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د سات خبرونه. طالبانو کابل کې پر داعش وسلوالو د پرونیو عملیاتو جزئیات خپاره کړي دي. د طالبانو د حکومت په یو خبر پاڼه کې ویل شوي چې تیره ورځ یې دوه ځایه په کابل او یو ځای د نیمروز په زرنج کې د داعش پټنځایونه له منځه وړي دي. دوی وایي دغو عملیاتو کې 8 تنه داعش وسلوال وژل شوي او 9 نور نیول شوي دي. خبر پاڼه کې د داعش دغه ډله خطرناکه شبکه بلل شوي او ویل شوي چې دوی د چینایي اتباعو پر میلمستون، هوایي ډګر، پاکستان سفارت او ځینو نورو اهدافو بریدونو کې لاس درلود. د عملیات وروسته تر دې کېږي چې داعش د کابل د پوځي هوایي ډګر مخته د تېرې یکشنبې ورځې د چاودنې مسؤلیت ومانه. په افغانستان کې د یونما مرستیال مارکوس پوتزل له طالبانو غوښتي چې د ښځو او نجونو پر تعلیم او کار محدودیت له منځه یوسي. یونما پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې پوتزل دا خبره پرون چهارشنبه د طالبانو د رئیس الوزرا له مرستیال مولوي عبدالکبیر سره په کتنه کې کړې ده. په ورته وخت کې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په یو ټویټ کې ویلي، حکومت یې دیني او عصري زده کړې د هر افغان حق ګڼي او دوی د مناسب چاپیریال په رامنځته کېدو بوخت دي. مجاهد دغه چاپیریال د اسلام او افغاني فرهنګ چوکاټ بللی دی. د پاکستان په پنجاب کې د یو افغان تر وژل کېدو وروسته طالب چارواکو دا پیښه غندلې او له پاکستان یې غوښتي چې د پیښې په اړه پلټنه وکړي. په اسلام آباد کې افغان سفارت چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دی پرون تایید کړی چې د پنجاب د اورکاړي په سیمه کې یو افغان موټر چلوونکی د سفارت په خبره په ډېرې بېرحمۍ سره وژل شوی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې دا پیښه غندلې. د دغه افغان تبا د وژل کېدو د څرنګوالي او علت په اړه لا جزئیات نه دي په ډاګه شوي. په ایران کې د بندیانو د تعقیب کمیټه وایي سږ کال د مظاهرو پر مهال له نیول شوو کسانو 14 تنه په زندانونو کې د شکنجې له کبله وژل شوي دي. دوی د اعتراف د اخیستلو لپاره د وهلو او یا په مظاهرو کې له ټپي کېدو وروسته د دارو درملو د نه رسېدو له کبله مړه شوي. د آزاد اروپا راډیو فردا څنګه راپور ورکوي چې د تعقیب کمیټې چې د بندي معترضانو لپاره د عدالت غوښتنې لپاره جوړه شوې چهارشنبه په یوه ټویټ کې ویلي چې 14 تنه بندیان د شکنجو له کبله مړه شوي خو نور جزئیات نه دي ورکړي. او د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي اوکراین ته د برادلی زغروالو ګاډو په استولو باندې غور کوي څو د روسیې د تیری په مخنیوي کې ترې کار واخلي. بایدن پرون د ډیرو جزئیاتو له ورکولو پرته د برادلی زغروالو ګاډو د استولو تایید وکړ. برادلی متوسط زغروال جنگي موټر دی چې کولی شي د سرتیرو وړونکو په توګه عمل وکړي او د ټانک پر تله سپک او ګړندی دی. دا وو خبرونه. وړاندې په دې خبری خبرونه کې د دغو خبري کیسو جزئیات اورئ. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې پر ښځو د کار د بندیز په اړه غونډه جوړوي.
د متحده عربی اماراتو حکومت په یو ټویټ کې ویلي دي د بندو دروازو تر شا دا غونډه د متحده عربی اماراتو او جاپان هیوادونو په وړاندیز جوړیږي.
دا غونډه به څومره ګټه وروي؟
ملګری ملتونه دوی اجرایوي صلاحیت نه لري. دوی کار تر هغه حد پورې ده چې دوی یو پیشنهاد کوي.
په افغانستان کې لوستې ځوانان له بیکاری شکایت کوي. خوست کې قومي مخور له حکومت غواړي چې د قومونو یووالي ته کار وکړي.
کچیر قومي یووالی موجود نه وي نه نظام چې شي کولای شي او نه هم خلک دغو خدمات ته لاسرسی پیدا کولای شي چې حکم د خلکو قانوني وصولي حق دی.
نور راپورونه هم شته. دویمه نیمایي نور بس دی. اونیس پروګرام ته ځانګړی شوی.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګه ته ښه راغلی. د تخنیکی همکار می رحمت صافی سلامونه هم ومنې. راځو د سر موضوع ته. د ملګرو ملتونو امنیت شورا راتلونکي اونۍ د طالبانو لوري په نادولتي کورنیو او نړیوالو موسسو کې د افغان میرمنو د کار بندیز د پریکړې په اړه غونډه کوي. د متحده عربی اماراتو حکومت په یو ټویټ کې ویلي دي د بندو دروازو تر شا د دې غونډې وړاندیز د متحده عربی اماراتو او جاپان له لوري شوی دی. دا غونډه داسې مهال جوړیږي چې طالبانو د تیر 2022 میلادي کال د دسمبر په 24مه په نادولتي کورنیو او نړیوالو موسسو کې د ښځینه کارکوونکو په کار بندیز ولګوه. د طالبانو دا پریکړه په کور دننه او بهر په پراخه کچه وغندل شوه او ان یو شمیر نړیوالو موسسو په افغانستان کې خپل چارې وزندولې. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د طالبانو لوري په نادولتي کورنۍ او نړیوالو موسسو کې د خزینه کارکونکو د کاربندیز د پریکړې پاړه په لوړه کچه د ملګرو ملتونو غونډه تکل شوی راتونکو ونی د ملګرو ملتونو امنیت شورا په دیاړه ناشته وکړي. د متحده عربی اماراتو حکومت په یو ټویټ کې ویلي دي د بندو دروازو تر شا دا غونډه د متحده عربی اماراتو او جاپان هیوادونو په وړاندیز جوړیږي. په همدې حال کې په بهرنیو او سیاسي چارو کې د نړیوالو همکاري وزیري او په ملګرو ملتونو کې د متحده عربی اماراتو دایمي استازي لانا نصیبی په یو بیان کې چې نن خپور شو ویلي په داسې حال کې چې د افغانستان دوه په دریمه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري او شپږ میلیونه خلک له لوږې سره مخ دي، د طالبانو دا پریکړه به د بشري مرستو د رسولو په وړاندې لا ډېر خنډونه رامنځته کړي. نوموړي ویلي چې د طالبانو دا پریکړه ښځې، ماشومان، لویان او د بشري مرستو اړمن کسان لا نور ځپي. اغلی لانا ټینګار کړی چې د طالبانو له لوري له لومړنیو او لوړو زده کړو د نجونو او ښځو بې برخې کول د ملګرو ملتونو د امنیت شورا شپږ ویشت پنځلس ګڼه پریکړه لیک نغزوي او له شک پرته د افغانستان بشري وضعیت لا پسې خرابوي. طالبانو د تیر 2022 میلادي کال د ډسمبر په 23مه په نادولتي کورنیو او نړیوالو موسسو کې د خزینه کارکونکو په کار بندیز ولګوه. د طالبانو دا پریکړه په کور دننه او بهر په پراخه کچه وغندل شو، ان تر دې چې په غبرګون کې یو شمیر نړیوالو موسسو په افغانستان کې خپلې چارې وزندولې. د ملګرو ملتونو په ګډون ګڼو نړیوالو مرسته رسوونکو بنسټونو ویلي د طالبانو دا پریکړه په افغانستان کې د بشري چارو په بهیر سم لاسي اغیز لري. ملګرو ملتونو ګواښ کړی که د دغه بنسټ همکارې موسسې په افغانستان کې خپل فعالیتونه ودروي نو دوی ته به ستونزمنه وي چې د دې هیواد ټولو برخو ته بشري مرستې ورسوي. طالبانو پر افغانستان د بیا ځلې واکمنېدو له پیل راهیسې په افغان میرمنو او نجونو ګڼ محدودیتونه لګولي. له شپږم ټولګي پورته د نجونو په لومړنیو زده کړو بندیز، د نجونو په وړاندې د پوهنتونونو د دروازو تړل، په ډېری دولتي او نادولتي ادارو کې د ښځو په کار بندیز، ورزشي او تفریحي پارکونو او عمومي حمامونو ته د میرمنو د ورتګ مخنیوي، له شرعي محرم پرته په لرې واټن سفر بندیز او دغه شان د حجاب اجباري کول هغه محدودیتونه دي چې طالبانو پر افغان میرمنو لګولي دي.
و موردل چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا راتلونکي اونۍ د بندو دروازو تر شا د ښځو د کار په اړه د طالبانو پر روسي دریز او پریکړه باندې بحث کوي، خو آیا دغه بحث به ګټور وي او اغیز به څومره وي؟ زموږ همکار محمد خاطر پردیس همدغه پوښتنې په یوه مرکه کې له خزینه فعال ملیه نوري نه کړې دي.
که ایتاسو پام وی دا کله چې د انجنو په مکاتبو باندې بندیزونه ولګیده، دوی یعنی شای یو جلسه ونی و چې د هغې په اساس دوی هغه خپل درشت خطونه یې توضیح ورکړل چې تاسو باید مکاتب خوشی کوي او قدم ونه که دغه کومکونه چې کوم مکاتب ته کېږي د یونیسف له طریقه دا به بندیږي، خو هغه وخت هم دې کوم نتیجه ورنه کړه. دا په دې معنا ده چې ملګری ملتونه دوی اجرایوي صلاحیت نه لري. دوی کار تر هغې حد پورې ده چې دوی یو پیشنهاد کوي او خپل هغه نظریه یا لیدلوری د دې تصمیم په وړاندې کوي، خو اجرایوي صلاحیت نه لري.
اغلی ملهی، ستاسو په باور، ستاسو معلومات څخه کوم مشخص موارد به بحث وشي؟ آیا فکر کوئ لکه تاسو چې مخکې ورته اشاره وکړه اغیز به زیات وي ستاسو په نظر؟
ګورئ، نن سبا د افغانستان خپله مسله عمله تا ډېر ټوت بحثې دا د ښځو د تحصیل مسله ده، او بیا 15 د دسمبر باندې دوی دا پریکړه وکړه چې ذاتي افغان ښځې په بهرنۍ ارګنایزیشنونو کې دوی کار نشي ترسره کولی. نو خامخا ایده هماغه پوره بحث به په همدغې اړه به وي، او دا خپله ایدوی هغه لاس ډېر هغه کوي لکه لنډۍ له افغانستان نه، او دوی هغه کومکونه چې باید وکوي هغه دوی نسي ترسره کولی. او اغیز زه فکر ونه کوم اغیز بیرته که دوی یو جدي تصمیم ونیسي او هغه زړه وکړي چې ذاتي دې عمل ته خپل عکس العمل ور وښيي او خپل دریز ور وښيي، ای هغه بدای چې دوی خپل فعالیت پر افغانستان کې بندي، او دا خپل بیس تاییدې تاثیر پر افغانانو دا.
اغلی ملهی، په داسې حال کې چې ویل کیږي یا یو شمېر راپورونه چې خپاره شوې دي شاوخوا شپږ میلیون افغانان له سختې او لږې سره مخ دي په افغانستان کې، که طالبان خپله دغه پریکړه وانخلي او د نړیوالو فشار هم څه پایله ورنکړي، نور څه ناوړه عواقب به ولري دغه پریکړه په افغانانو باندې؟
دقیقا څنګه چې ما وویل چې دا د ناروې د شورا رئیس وویل چې دا یوازې نه شپږ میلیون افغانان بلکې په میلیون هاو افغانان ته تحصیل لاندې وړي، ځکه چې هغه ښځې چې کار کوي هغوی خو زه خپل کورو ته د رزق یا وسیله ده، خو تر دې څنګ دا ښځې ایدې باعث کېږي چې دوی هغه اړین مرستې چې دي هغه افغانانو ته ورسوي. نو کله چې دوی دا ښځې په دې ارګنایزیشنونو کې نه وي، اوس وګورئ پنځه ارګنایزیشنونه همدا اوس بند سه، او دا خپله یو خو هغه ښځې چې کار کوي د هغوی هغه د روزي لاره بندوي، او بل هغه ښځې چې د دوی له کاره مستفیدېږي، یا هغه فامیلونه، هغه افغان فامیلونه چې سرپرست یا بل څوک نه لري او تر دغې هغې نه دوی مستفید کېږي، هغوی هم دې نه بې برخې کېږي.
د ښځو فعاله ملیحا نوري و چې له ازادۍ رادیو سره غږېده.
ازادۍ رادیو پلانډو څپو،
ازادۍ رادیو پلانډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای شئ.
اوس هم په افغانستان کې د ځوانانو د بیکارۍ ستونزې ته راګرځو. یو شمېر ځوانان چې لوړې زده کړې لري په افغانستان کې له بیکارۍ شکایت کوي. دوی وایي د طالبانو له واکمنۍ وروسته یې خپلې دندې له لاسه ورکړي او له مادي پلوه د خپلو کورنیو د لومړنیو اړتیاو د پوره کولو وس نه لري. د ملګرو ملتونو سازمان د راپور له مخې چې د 2022 کال په جنوري میاشت کې خپور شوی، په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته 15 لک کسانو خپلې دندې له لاسه ورکړي. تفصیل یې د سنا کاکړ په راپور کې اورو.
هر ارگانی که رفتم، هر جایی که رفتم، برم کسی وظیفه نداد.
تابش ایوبی ده، ده کابل پاندون ده جورنالیسم پاهنزی تخواه فرق شوی. نوموڑای وای ده طالبانو تر واکمنی روستا لدن ده گوخه شوی، چلا عمله لده رستونز سرمخ شوی ده. خاقل ایوبی ازادی را ریوتا وویل چپ ده رستیو که لسخت و شرایطو سرمخ ده.
از وقتی که گروه طالبان وارد،
لحق وقت جید طالبانو دل کابل تراغله، از ما ده مردن ده تری واخستل شوه. د خوردند متری واخستل شو او ان لما څخیدند واخسته. د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن يم. څوار لس کاله مې زده کړه وکړه او په پای کې ټول هیڅ شول. په افغانستان کې ژوند ډیر ستونزمن شوی دی.
خیال محمد بیا د پلازمینې کابل بل اوسیدونکی دی. نوموړی د کمپیوټر ساينس له پوهنځي فارغ شوی دی. دی وایي چې بیکاره دی او هر ورځ په کار او وظیفه پسې ګرځي. خیال محمد وایي
در جستجوی کار هستن ولی فعلا در افغانستان
ځوانان د کار په لټه کې دي، خو کار درک نه لري. ټول یې زده کړې کړي او د لیسانس او ماسترۍ سندونه لري، خو ټول بیکاره دي. دوی خپل ورځنی لګښتونه نشي پوره کولای.
محمد ولی چرخی بیا د لوګر ولایت اوسیدونکی دی چې له ادارې او منیجمنت پوهنځي څخه فارغ شوی دی. نوموړی چې دا مهال بیکاره دی، د کار نشتوالی د افغانستان د لوستو ځوانانو عمده ستونزه ګڼي. محمد ولی وایي چې پخوا یې په یوې دولتي اداره کې کار کاوه، خو د طالبانو له راتګ وروسته یې دنده له لاسه ورکړه او اوس په بېوزلۍ کې ژوند کوي.
زمینه کار بر هیچ جوان
ځوانانو ته د کار زمینه برابره نه ده. زما وضعیت هم پخوا ښه و، خو اوس هیڅ ښه وضعیت نه لرو. په ټولیزه توګه اقتصادي وضعیت د اندېښنې وړ دی. دا داسې حالت دی چې موږ یې هیڅ تصور نه درلود.
موږ وخت تصور یې روزه نه داشتیم.
په دې اړه مو د طالبانو د حکومت له ویان ذبیح الله مجاهد نظر هم وپوښت، خو هغه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو نوموړی مخکې ویلي و چې د پخواني حکومت ټول ځوان کدرونه اوس هم د طالبانو په حکومت کې کار کوي. د 2022 کال په جنوري میاشت کې د ملګرو ملتونو د راپور له مخې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته 15,000 کسانو خپلې دندې له لاسه ورکړې. افغان ځوانان وایي که لوستو ځوانانو ته د کار زمینه برابره نه شي، دغه ټول ځوانان باید له هېواده وتلو ته اړ شي. ډېری ځوانان په دې وروستیو کې په قانوني او غیر قانوني توګه ګاونډیو هېوادونو او ځینې اروپایي هېوادونو ته کډه ویدی. دغه ځوانان بیروزګاری، د اقتصادي کړکیچ اوج او د نویو محدودیتونو زیاتوالی له هېواده د وتلو اصلي لاملونه ګڼي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو اوس هم په پاکستان کې پر یو موضوع تمکیږو. پاکستانی طالبانو په پنجاب ایالت کې د دو استخباراتي چارواکو د وژنې مسؤلیت ومانه. له دې سره هم مهاله د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر ویلي خپل هغه خبره یې بیرته اخیستې چې ویلي و ممکن هیواد په افغانستان کې د پاکستانی سختدریزو پټنځایونه په نښه کړي. بل لور ته پرون پاکستانی طالبانو له خپل حکومت سره د جګړې اعلان وکړ او سیاسي مشرانو ته یې د هدف ګرځولو ګواښ وکړ. دا چې د پاکستانی طالبانو دغه ګواښ څومره مهم دی همدا پوښتنه مې د یوې مرکې په پیل کې په پاکستان کې له پخواني افغان ډیپلومات زردشت شمس نه وکړه.
طبعا دغه ګواښ جدي دی او زما په نظر دا چې په پاکستان کې اکثریت دغه سي موضوعات خصوصا د ټي ټي پی سره د مذاکرو موضوع او د دې نه مخکې هم د پاکستان په پاوز او په استخباراتو باندې ډیر زیات تورونه دي په دې برخه کې، نو دا ښکاری لکه څنګه چې په 2008 نه تر 2013 پورې په پښتونخوا کې د عوامي نېشنل پارټي حکومت او هغه هم د هغه وخت کې د طالبانو د تهدید لاندې راغې او ګڼ شمېر د دوی غړي لمنځه وړل او حتی مشران چې د بشیر بلور په شمول دوی لمنځه یوړل او هغه تو هم زیات په د پاکستان په پوځ او استخباراتو باندې راغې. اوس مهال هم داسې ښکاري چې ځکه چې دغه تهدید ډیر جدي دی، ګواښ مستقیم احزابو ته ورکړی په داسې حال کې چې که د حکومت په چوکاټ کې څوک وي خو طبعا هغه مخالف ډلې یاغیان هغوی لمنځه وړي یا هغوی هدف ګرځي، ولې داسې مشخص احزاب نومول لکه داسې عجیبه مخکاری. خو طبعا پاکستان کې دغه لوبې زیاتې د استخبارات او د پوځ لخوا پر مخ وړل کیږي.
او شم صاحب څه فکر کوي، ولې پاکستانی طالبان وروسته تر دې چې اور باندې پای ته ورسوو یو څه مخته ولاړل او دغه سیاسي ویلامیا یې ورکړه چې هلته یې سیاسي مشران هم وګواښل؟ پخوا به دوی یوازې پوځي او امنیتي کارکوونکي هدف ګرځول.
خو طبعا دغه سه مختلف سوالونه دي. اول خو پوځ چې په مشکل باندې مذاکرات او خبرې اترې دوی سره مخ کې وړي وي، په پاکستان کې اکثریت جمهوری ګوندونه او هغه حلقات په دې باندې سوال لرلو چې دا په کوم شکل باندې مستقیم پوځ او استخبارات دوی سره خبرې روانې کړې دي. په داسې حال کې چې ظاهرا پاکستان یو دیموکراسي دی، یو دیموکراتیک هیواد دی، نو باید دغه سه احزاب باید په دې کې دخیل وي، څنګه چې لازمه وه دوی دخیل نه وو. نو دغه سه یو ګونګه پروسه دی چې وړې وه. ظاهرا اوس داسې ویل کېږي چې طالبانو غوښتنې درلودلې هغه دوی دې په ځای کړي که د بندیانو خوشي کولو هغه بیرته مسلح راتګ او خپل سیمو ته قبایلي سیمو ته. خو په هر صورت دغه پروسه زیاته ګونګه ده او روخان نه ده خلکو ته، او طبعا پاکستان کې هم دغه احزاب هم همدغه سی نظر لري.
او شمس یو بل موضوع هغه دا ده چې پاکستانی چارواکي دا کوي چې د ټي ټي پی اصلي هسته په افغانستان کې د دولت طالبان ورسره نه مني. څه فکر کوي، کوم لوري په حق دی؟ آیا رښتیا هم ویلی شو چې پاکستانی طالبان په افغانستان کې فعالیت لري؟
دا څه چې په دې برخه کې خو د افغانستان د طالبانو دریز یو حد پورې د منلو دی، ځکه چې د طالبان که پاکستانی طالبان که فعالیت کوي، که بریدونه کوي، که حمله کوي، دوی د پاکستان په داخل کې په قبایلي سیمو کې کافی زیات حضور لري. نو هغه به فکر نه کوم چې دې ته زیات اړتیا ولري او د هغه باندې به مستقیم تاثیر ولري. ولې د دې احتمال هم شته چې یو حد پورې به د دوی حضور ویلته، او څنګه چې د دې کال په شروع او تیر کال په ختم کې دوی د مذاکراتو منځګړتوب وکړو د افغانستان طالبانو، نو طبعا د دې نه داسې کلي توګه باندې انکار هم نشي کوي، ځکه چې دوی په دغه سیمه باندې د ډیورنډ په کرښې باندې لکه څنګه چې افغاني طالبانو په اسانه تګ راتګ کوو دوی هم کولی شي. دغه جغرافیا داسې ده چې د دې مخنیوي اسانه کار نه دی.
په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلومات زردشت شمسو چې له ازادۍ رادیو سره غږیده.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو، په دې ټولګه کې ستاسو پیغامونه لرو. دا به هم واوري چې په خوست کې قومي مشرانو غوښتنه کړې چې د طالبانو حکومت دی د قومونو یووالي ته کار وکړي. خو اوس راځو دې ته چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړي. احمد شیبر د دغو ورځپاڼو پاڼې اړولې دي.
ټلګراف رسپانی د طالبانو له لوري په خیری دولتي کورنۍ او بهرنیو مؤسسو کې د شزینه کارکونکو د کار د ممانعت مسله راخیستې ده. رسپانی د فاطمی پرم د وی میرمنې خبرې راخیستې دي چې د ماشومانو د ژغورنې له مؤسسې سره کار کاوه. د فاطمی په وینا له شزینه مامورینو پرته په افغانستان کې مؤسسې اغیزمن کار نشي کولی. فاطمی د تعلیم په برخه کې کار کاوه او څه باندې یو اونۍ کېږي چې طالبانو له کاره منع کړې ده. دا وایي چې طالبانو له کاره وګرځولم او ویې ویل چې په مرستندویه مؤسسو کې ښځینه کارکوونکو ته په افغانستان کې اړتیا نشته. فاطمه وایي له دې خبرې سره حیرانه شوم، په قهر شوم او زړه مې مات شو. دا زیاتوي چې د دې د زده کوونکو د امتحانونو وخت و چې اوس په بل ټولګي ته ولاړ نشي او د ټول کال خواري به یې ضایع شي. د لویدیځ یوې بلې ورځپاڼې بیا د ماشومانو یوه بله ستونزه راخیستې ده. انډیپندنت ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې د سکاروي ناروغۍ پېښې زیاتې شوي دي او د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په دې دوهم ژمي کې دا ناروغي په ماشومانو کې چې عمرونه یې تر 50 کلونو کم دي ډېره لیدل کېږي. انډیپندنت لیکي چې سره سړي ورته ویلي دي چې په 2022 میلادي کال کې په افغانستان کې 35% د سکاروي ناروغۍ پېښې ډېرې شوي دي او وړم کال یعنې په 2020 کې سره صلیب د افغانستان د 3 روغتونونو د اطلاعاتو له مخې خبر ورکړی و چې 1,52,202 پېښې ثبت شوي وي او په 2022 کې د سکاروي پېښې 2,14,940 ته ورسېدي. د ورځپاڼې په باور دا پېښې په ځانګړي ډول تر 500 کلونو په لږومره ماشومانو کې دوه برابره شوي دي. ورځپاڼه د روغتیا د نړیوال سازمان په استناد لیکي چې د سړې هوا له رارسېدو سره په افغانستان کې د سالنډۍ پېښې هم زیات شوي دي او یو ډول له ټوخي اخیستونکې ناروغي هم په ژمي کې خپره شوې ده. د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان استازي ډاکټر لو ډاپینګ انډیپندنت ته ویلي دي چې لا هم د افغانستان څه باندې 13 میلیونه خلک په داسې ځایونو کې ژوند کوي چې هلته ابتدایي روغتیایي خدمات نشته. د لو ډاپینګ په باور د افغانستان له لویو اویا عمومي روغتونونو څخه 28 اوس لپاره پیسې نه لري. ورځپاڼه بیا د روغتیا نړیوال سازمان په وینا لیکي چې 3.5 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري چې په افغانستان کې اوسنۍ روغتیایي بیړنۍ وضعیت کنټرول کړي.
اوس هم ورزو خوست په خوست کې قومي مخاور له چارواکو غواړي چې د قومونو یووالي او هغوی سره د همغږۍ برخې ته پاملرنه ډېره کړي. دوی وایي نظامونه هغه مهال پایښت مومي او پیاوړي کیږي چې د قومونو او ولسونو ملاتړ خپل کړي. بل لوري ته په خوست کې د طالبانو چارواکي وایي دوی د قومي مخاورو سلام مشورو او د قومونو ملاتړ ته اړتیا لري. نور تفصیل د نجیب الله الوخیل پر راپور کې اورو.
د خوست قومي مشران غوښتنه کوي چې چارواکي د قومونو د یووالي او پیاوړتیا لپاره کار وکړي. دوی زیاتوي قومونه د نظامونو په جوړولو کې ارزښتناکه ونډه لري او نظامونه هغه وخت پایښت مومي چې خپلې چارې قومونو او مشرانو سره په همغږۍ کې ترسره کړي. خوستوال مشران غواړي چې په سیمه ییزو او ملي تصمیم نیونو کې د هم د قومي مخاورو ونډه ته پام کیږي او له چارواکو سره د نظرونو او مشورو د شریکولو چارې دې ورته اسانه شي. دوی یاد سرګندونې په خوست کې د ځایي چارواکو په ګډون د یوې ولسي غونډې په څنډه کې آزاد راډیو ته وکړې. قومي مشر توریالی منګل وویل
همدغه قومونه دي چې د خوست یوالی ساتلی دی، د خوست نه دفاع کړې ده او د خوست ټول ستونزې د همدغو جرګو او مرکو د قومي یوالي نه په نتیجه کې تر سره شوی دی. کچیر قومي یوالی موجود نه وي نه نظام چې شي کولای شي او نه هم خلک د هغو خدماتونه تر لاسرسی پیدا کولای شي چې حکم د خلکو قانوني وصولي حق دی.
یو بل قومي مشر رحیم ګل بابا کرخیل وایي قومونه د نظامونو په جوړولو کې ډیر مهم دي او په دې اړه خپل اغیزمنتوب د تاریخ په اوږدو کې ثابت کړی دی.
نظامونه د کومو د لاسه جوړیږي او ارزښت لري کومونه کوی شي چې دغه نظامونه ړنګ کړي. کومونه دغه پخوانی تاریخ لري یا چې توی تیریږي او کاڼي پاتې کیږي کومونه په همدې ځای پاتې دي. نو د حکومتونو مدا غوښتنه ده چې د قومونو سره په اتفاق او اتحاد په یووالي کې کار وکړي ځکه د وطن په یووالي جوړیږي، په اتفاق جوړیږي، په اتحاد جوړیږي.
قومي مشران وایي چارواکي د ورته داسې زمینی برابري کړي چې دوی هر وخت په اسانۍ خپلې سلام مشورې ورسره شریکي کړي. قومي مشر سمین خان زدران وویل
امارت کولای شي چې دپاره دروازه خلاصې کړي او قومونه سپورټ کړي، قومونه تقویه کړي، په شو کنه قومونه دپاره داسې زمینه برابره کړي چې د ارمشا خپل نظر د خپل مشرانو سره تاییدولای شي او مستقیم یې نه شي.
د خوست قومي مشران غوښتنه کوي چې چارواکي د پټولو سیمه ییزو او ملي تصمیم نیونو کې ولس او قومي مخاورو خبرو ته ونده ورکی.
صدیق الله نازیم د خوست ولایت اسماعیل خیل مندوزای حکومت مشر او دولت نه غوښتنه دو چې هغه تصمیم چې په ولایت په سطح یا مرکز په سطح نیولې کیږي په هغه تصمیمونه کې حکومت مشرون به شرکت وکړي، ځکه دغه حکومت ولست دغه خال دی کله چې ولست نه وي دولت هیڅ کله مخته نشي تلای. دولت نه غوښتنه دو څومره تصمیمونه چې نسی پاکه حکومت مشرون باید شرکت وکړي ولته ګډون وکړي.
د یادونه وړ ده په خوست کې تر دېرشو پورې لوی وړه قومونه اوسیږي چې د پخوا په شان قومي څلې نرخونه او رواجونه پکې دود دي او د ولس په منځ کې ډېری ستونزې د همدې دودونو په رڼا کې حلیږي. په اوس وخت کې هم چارواکي تر ډېره د خلکو په منځ کې حقوقي دعوې او لانجې قومي جرګو مرکو او مصلحینو ته سپاري او د هغوی پرېکړې بیا چارواکي تاییدوي او د دعوې په اړخونو د اجرا وړ ګرځي.
شه ټول ملت اور په کوټه کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالي ستاسو د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسه.
ملاقات اولی کې در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید اوی اتدا فرصت ورته کړی.
توده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي رادیو.
اوریدونکو نن د ماسپښین له دوو تر څلورو بجو د دغه خبرونې را سره واوري په پښتو او دری دواړو خبرونو کې د افغانستان او پاکستان پر اړیکو بحث کیږي. اوس هم راځو ستاسو پیغامونه ته.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورور، دغه د پاسپورت په باره کې ګڼې ستونزې لري. خلک دلته مریضان دي، تجاران دي، نور خلک دي. ته باور وکړه، داسې خلک چې پیسې لري هغه په $1,300 $2,000 $2,500 $3,000 پاسپورت اخلي، او کوم خلک چې غریب دي یا د کار دپاره دي یا مریضان دي هغه به نو که دلته مړ کېږي مړ دي شي، او که د کار دپاره ځي نو څه وکړه، خو یا ایران ته یا پاکستان ته یا بل کشور ته کار دپاره ځي. نو دغه د پاسپورت که یوه غمه وخوړل شي دا پیام د موږ ته مسؤلینو ورسېږي، یا تاسې یو راپورټ پرې جوړ کړئ، دا به ډېره ښه خبره وي او ډېر نیک کار به وشي. مننه.
زما نوم محمد حبیب دی، د ننګرهار ولایت د بډی کوټ ولسوالۍ څخه. دغسې خبره ده چې ملک کې ښه حالات ډېر په دغه سره دي، نو هغه څوک چې وظیفه م لري او دغه د معاشري نور غړي چې وظیفه نه لري، نو خامخا د هغې په روزګار، د دوکاندار په کار باندې، ډاکټر په کار باندې خامخا اثرات پرېوځي. نو که کوم خلک وظیفې لري هم هغوی ته هم دغه مشکلات دي چې بس ناستې تش. زه خپل یو ډاکټر یم او بس خلکو اقتصادي مشکلات لري چې راشي پیسو کمی ورسره، پیسې ورسره نه، نو نشي کولی چې هغه خپل درمل ځان ته واخلي، یا د اکثر همداسې په خپل سرې درمل اخلي او نقصي وس چانه رسېږي. مننه.
السلام علیکم. د ازادي راډیو کارکوونکو، زما هیله او غوښتنه دغه د طالبانو څخه چې مکتبونه یې لږ کړي او دغه د مدرسو کارکوونکي مې لږ کړي، ورځ په ورځ تنګسیا راولي په ملک سره، او بل مالیات ډېر اخلي. یو پر پنځه یې د زاړه حکومت سره اضافه کړي دي، پر موږ باندې داسې ګرانۍ دي ټول دی راویستي دي سره. زما هیله او خواهش دا دی چې دغه کار وسه لاس واخلي او عدالت وچلو. السلام علیکم.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولی سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.
اوریدونکو ورو ورسېدو د خبرونې دویمې نیمایي ته. په افغانستان کې دولس نیمې بجې کېدونکې دي. دویمه نیمایی که در تا نور بس دی خبرونه لرو کربنه زموږ همکاره ملالی بشیر ده لوران در استیدیو تراغلی خود دغه خبرونه مخ که پا مکرید دی سات لندو خبرونه ده. طالبانو کابل کې پر داعش وسلوالو د پرونیو عملیاتو جزئیات خبره کړي دي. د طالبانو د حکومت په یو خبرپاڼه کې ویل شوی چې تیر ورځې دوه ځای په کابل او یو ځای د نیمروز په زرنج کې د داعش پټنځای لمنځه وړی دی. دوی وایي دغه عملیاتو کې ټول ټال اته تنه داعش وسلوال وژل شوي او نور نیول شوي دي. په افغانستان کې د یونما مرسیال مارکوس پوتزل طالبانو غوښتي چې د ښځو او نجونو پر تعلیم او کار محدودیت له منځه یوسي. یونما پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې پوتزل دا خبره پرون چهارشنبه د طالبانو د رئیس الوزرا له مرسیال مولوي عبدالکبیر سره په کتنه کې کړې ده. په ورته وخت کې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په یوه ټویټ کې ویلي حکومت یې دیني او عصري زده کړو ته د هر افغان لاسرسی د هغوی اساسي حق ګڼي او دوی مناسب چاپېریال په رامنځته کېدو بوخت دي. د پاکستان په پنجاب کې د یو افغان تر وژل کېدو وروسته طالب چارواکو دا پیښه غندلې او له پاکستان یې غوښتي چې د پیښې په اړه پلټنه وکړي. په اسلام آباد کې افغان سفارت چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دی پرون تایید کړه چې د پنجاب د اوکاړې په سیمه کې یو افغان موټر چلوونکی د سفارت په خبره په ډېره بېرحمۍ سره وژل شوی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت هم پیښه غندلې. د دغه افغان تبه د وژل کېدو د څرنګوالي او لامل په اړه لا جزئیات نه دي په ډاګه شوي. په ایران کې د بندیانو د تعقیب کمیټه وایي سږ کال د مظاهرو پر مهال له نیول شوو کسانو 14 تنه په زندانونو کې د شکنجې له کبله مړه شوي دي. دوی د اعتراف د اخیستلو لپاره د وهلو او یا په مظاهرو کې له ټپې کېدو وروسته د دارو درملو د نه رسېدو له کبله مړه شوي دي. او د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي اوکراین ته د برادلی زغروالو ګاډو په استولو باندې غور کوي څو د روسیې د تیری په مخنیوي کې ترې کار واخلي. بایدن پرون د ډیرو جزئیاتو لورکولو پراته د برادلی زغروالو ګاډو د استولو تایید وکړ. برادلی متوسط زغروال جنگی موټر دی چې کولی شي د سرتیرو وړونکو په توګه عمل وکړي او د ټانک پر تله سپک او ګړندی دی.
نور بس دی. شکست سکوت.
السلام علیکم. د ازادي رادیو نور بس د خبرونه ته شرغلاست. زه ملالی بشیر يم. د خبرونه تخنیکی چار میر احمد صاحب پر مخړی. د امریکا د بهرنی چار وزارت وایي په افغانستان کې د شذو پر کار د بندیز امر اتسيړي. د دې وزارت وایي نېډ پرایس په یو خبری کانفرنس کې ویل موږ د دې امر اغیز څېړو. له افغانستان سره د ستر بشري مرسته کوونکي هیواد په توګه موږ پر داسې لارو چارو غور کوو چې پر مټ یې وکولای سو یو پیاوړی او اصولي دریځ خپل کړو. په ورته وخت کې هڅه کوو چې د طالبانو لخوا په دې ناوړه رامنځته سوي چاپېریال کې د بشري وضعیت د لا خرابېدو مخه ونیسو. د نېټ پرایس خبرو ته په کتو امریکا او نور نړیواله ټولنه د افغان ښځو د وضعیت د تغییر په برخه کې څه کولای سي؟ دوی پر طالبانو د فشار کوم ټکي لري چې کارولای سي؟ پر دې موضوع نن خبرې کوو. د یادولو وړ ده چې طالبانو د تیرې ډسمبر میاشتې په 23مه نیټه په غیر دولتي کورنۍ او نړیوالو موسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه. لاش پژم ټولګي پورته د نجونو پر لومړنیو زده کړو بندیز د نجونو پر وړاندې د پوهنتونونو د دروازو تړل په دولتي او غیر دولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز ورزشي او تفریحي پارکونو او عمومي حمامونو ته د ښځو د ورتګ مخنیوي او دغه شان له شری محرم پرته پر لیري واټن سفر او اجباري حجاب هغه محدودیتونه دي چې طالبانو پر افغان ښځو لګولې دي. پر دې موضوع د خبرو لپاره نن را سره د بشري قونو فعاله قمر نیازی او مدنی فعاله دیوه امرخیل میلمنی دی. دوی دواړه لمر سره د تلیفون لارې وصل سوی دی او دواړه ته شرغلاست وایو. لومړی پښتنه به اغلی دیوه ستاسو څخه وکم. د امریکا د بهرنی چار وزارت ویان ویلی دی چې دوی د دغه پریکړو چې طالبانو د شذو په اړه باندې کړی دی په دې ورستوي کې دا امرونه او د دغه غیزی څېړي. ستاسو په نظر دغه څېړنه به څه ډول وي او دوی به څه لاسته راوړنه راوړي د دغه څخه څه نتیجه به ترلاسه کړي او آیا دا کومې څېړنې ته اړتیا لري؟ اغیزې ځکه چې ملګرو ملتونو له مخکې لا ویلي دي چې دغه به په افغانستان کې بشري ناورین او اقتصادي ستونزې لا زیاتې کړي.
لکه څنګه چې ښکارا موضوع دا پاتې موضوع ده چې د امریکا دولت په هر کله دوه مخیزه لوبه زبولې ده چې اوس هم دوی غواړي د کیسو د هیرو په ډول دوی ته لوبه ولوبوي. پاتې چې دوی کولی شي که د بندیزونو په اړه خبرې کوي که په د دې ستونزې د حل لپاره خبرې کوي نو دوی کولی شي په هره برخه کې بندیزونه هم وضع کړي. او بل دا چې بشري مرستې یادونه تاسو وکړه، دا بشري مرستو بندیزونه که دوی یادونه کوي چې په دې باندې په طالبانو فشار راولي، دا زما په اند باندې چې دا نه یوازې چې طالبان والله دې څخه مثلا طالبان ته به زیان ورسېږي، نه دلته ټول ولس ته زیان رسېږي که دوی هدف بشري مرستې بندول وي. اوس چې کومه مرستې راځي، اوس چې کومې پیسې افغانستان ته راځي، که د دوی هدف دا وي چې دا به بندې شي او طالبان به دا یو نوی فشار راشي، خو دا به په ټول ولس باندې فشار راځي. او زما په نوم باندې امریکا اوس پرته له دې نه چې په طالبانو باندې سفرونه بند کړي، د سفرونو په اړه بندیز ولګوي، نو دوی به کوم داسې مستقیم بندیز په طالبانو باندې ونه شي لګولی او یا داسې چلېدو مخه ونیسي تر څو دغه فشارونه دوی له منځه یوسي په ټولنه کې.
مننه دیو جانی. نیازی صاحب تاسو ته راسم، تاسو د دیو امرخیل صاحب خبرې واورېدلې. دوی ویل چې امریکا باید پر طالبانو باندې مستقیم بندیزونه وضع کړي د دې پر ځای چې وایي چې موږ د دغه ډول پریکړو اغیزې څېړو. آیا تاسو هم په همدې نظر یاست؟
سلامونه احترامات تاسو ته، د رادیو ټول اوریدونکو ته، تخنیکی همکارانو ته او همچنان دیو جان ته ښه ورځ ولرئ. موضوع ډیره توده ده، د نن سبا دا موضوع د ټولو پر ژبه ده، یعنی د میډیا د لارې څخه هم از هان هم ټول ورسره متضرره دي، ځکه چې ټول افغانان په دې باندې پوهیږي چې نن د طالب نظام حکم فرما په افغانستان کې د امریکا په واسطه ده. دا هیڅوک د دې حقیقت څخه سترګې نسي پټولای. لس کاله نور، شل کال نور هم که طالب جنګېدلی وای په هر عقیده باندې، په هر امکانات باندې جنګېدلی وای، او هغه برباد خراب او ګډوډ جمهوریت یې نسوای ړنګولی او په جنګ د لارې څخه قدرت ته نسوای رسېدلی. په دغه تفاهم کې چې افغانانو ته داسې روحیه ورکول سو چې دا به یو ټول شموله حکومت منځته راسي، سوله به وسي او د جنګ څخه به خلاصون پیدا کړي، ورس قرباني ورکوي، شهیدان ورکوي، د دې ټولو څخه به مخنیوی وسي، او بالاخره دغه تړون یې ورسره لاسلیک کړه چې دوی قدرت ته ورسول. دوی چې امریکا قدرت ته رسولې ده، امریکا اوس مسؤول ده، د ټول افغانانو مسؤلیت لري، بالخصوص د ښځو چې مستقیم فشار وارد کړي. څېړنه یې موږ ته هیڅ ګټه نه کوي، څېړنې مو وکړلې، امتیازات مو وویلې، حتی ایران او پاکستان هم وویل چې موږ محصلین منو، د افغان محصلین منو، افغان میرمنې، موږ ته دا څېړنې او دا امکاناتونه او دا لږه مږه پروژې ده، دا شیانو باندې ګزاره نه کیږي. زمونږ غوښتنه دغه ده، د نړیوال څخه هم او بالخصوص د امریکا څخه، تا قدرت ته ورسول ته به نن ورباندې بېرته خپل فشار راوړې، دا چې ستا دا یې نه ده منلې، ولې نه ده منلې، ستا سره هغه څرنګه چې پروتوکول ورسره امضا کړی دی وه په هغه باندې عمل کړی که نه ده کړی، هغه موږ ته مهم نه ده. موږ ته مهم دغه ده چې نن افغانې مېرمنې د ټولنې نیمایي برخه د تعلیم څخه شاته پاتې کېږي او په کورونو کې کښېني، محرومه کېږي، مایوسه کېږي، د شل رقم امراض او فشارونو سره مخ کېږي. نو ته مسؤلیت لرې چې صحنې ته ورداخل شي او اقدام وکي، جدي اقدام وکي. موږ د امریکا څخه د جدي اقدام غوښتنه لرو.
مننه نیازی صاحب. دیو امرخیل صاحب، تاسو واوریدل، مخکې تاسو هم یادونه وکړه چې د جدي بندیزونه باید پر طالبانو وضع سي. نیازی صاحب هم په همدې باور ده او استاد سره د نظر موافقه ده. تاسو څه ګڼئ چې کوم هغه فشارونه دي چې امریکا یې پر طالبانو راوستلی سي؟
بله، لکه مخکې چې ما یادونه وکړله، یعنی که چیرې دا اوس هم د امریکا په دې کې لاس نه و چې افغانستان سقوط وکړي، نو دا خو په دې معنی چې په دوحه کې کوم تړونونه چې لاسلیک شول امریکا له طالبانو سره لاسلیک کړل او په هغه پلان کې چې تر اوسه پورې راځونه د ټولنې پر وړاندې ښکاره نه شول، د ځینو لوړپوړو چارواکو پر وړاندې ښکاره نه شول، نو دا د دې څرګندونه کوي چې دغه د سقوط یو اصل هم په همدې تړون کې و. نو کله چې دوی په دوحه کې هغه تړون لاسلیک کړل، کېدای شي همدغه مهم ټکی همدا هم و چې د سقوط مسله وه. وروسته د امریکا لوبه پیل کړه چې د خپلو سرتیرو د ویستلو نړۍ پیل کړه د افغانستان څخه، تر څو د افغانستان سقوط ته زمینه سازي وشي. نو زما په اند باندې لکه مخکې چې ما یادونه وکړه او نوې صاحب یادونه وکړه چې یوازې څېړنه نه ده چې امریکا دا وڅېړي او دا موږ ته هېڅ ګټه نه رسوي، ځکه چې اوس تاسو ګورئ د افغانستان میرمنې له هر چا ډېرې، د افغانستان میرمنې ته په شان لاندې دي، د افغانستان په میرمنو باندې بندیزونه وته شوي دي. همدا اوس تخپله د یو افغان جلکې په صفت باندې په ټولنه کې ما کار کولو، اوس کار نه منه شوی یم، نه شم کولی چې کار وکړم. همداسې هر یو میرمن کېدای شي، ځینې میرمنې د خپلو کورونو قراروونکو په صفت باندې وي، هغوی ټول په کورونو کې وي. سربېره پر دې چې دوی ته اقتصادي ستونزې دي، سربېره پر هغه ټول رواني روحي فشارونه سره مخ دي، نو په دې کې باید امریکا جدي اقدام وکړي او نه یوازې څېړنه وکړي، بلکې باید عملي دا سرسره کړي دا چاره. او ما مخکې یادونه وکړه، زما په اند خو داسې کوم بل مستقیم فشار به پر وزه نه شي کړلی پرته له دې چې په دوی به بهرني سفرونه بند کړي، او که دوی وغواړي له طالبانو سره یعنې صادقانه خبرې وکړي، صادقانه عمل وکړي، نو کولی شي چې دا موضوع زر تر زره حل کړي، ځکه چې طالبان هم قدرت ته د امریکا په مټ باندې ورسېدل او دوی له امریکا سره مستقیمې اړیکې لري. او دلته چې دوی فعالیت کوي، امریکا ورته تنخواه ورکوي، نو زما په اند چې امریکا مهم رول لري او کولی شي دا چاره یا دا ستونزه له منځه یوسي.
مننه آغلی امرخیلی. زه بیرته تاسو ته راځم. آغلی نیازی، تاسو واوریدل چې آغلی امرخیلی په دې نظر ده چې امریکا پر طالبانو د فشار ډیر څه نه لري، یوازې تر دې حده کولای سي چې د طالبانو ویزې بند کړي، د طالبانو سفرونه ور بند کړي او پر هغه باندې بندیز ولګوي. زه بس تاسو ته د افغان شوزو د شبکې د یو لیک او د هغې غوښتنې چې دوی له نړیوال ټولنې څخه کړې ده یادونه وکم. دوی ویلي وي چې په قطر کې د طالبانو د کورنۍ ویزې باید لغوه سي، او د دوی پر کورنۍ باندې په قطر کې هغه امتیازات چې دوی ته ورکول سوي دي هغه ودرول سي، او د طالبانو هغه ځای چې دفتر یې په قطر کې دی هغه بند سي، او دوی د هغه ځای څخه وایستل سي چې دغه سیاسي استازولي د دوی هلته وتړل سي، دغه ځای څخه پیل کېدای سي د بندیزونو. تاسو په څه نظر یاست چې کوم ډول فشارونه دي چې امریکا یې پر طالبانو باندې راوستلی سي، او آیا داسې کوم څه سته چې طالبانو باندې فشار راوستلی سي امریکا؟ کوم داسې ټکي دي چې امریکا یې په لاس کې لري چې د طالبانو پر وړاندې یې کارولی سي؟
دقیقا دا خو وای استاد چې هر کله شاګرد ته زده کړې کوي یو وارې ځان ته پرېږدي، نو امریکا هم وارې ځان ته پرېښی ده. داسې نه کوي چې ټول څه خپل شاګردانو ته ور انتقال کړي. امریکا وارې ځان ته پرېښی ده چې هغه د سیاسي لارې څخه فشار ده پر طالبانو باندې. د ټولو ښځو ژغ همدغه ده چې باید لومړی پر دوی باندې امتیازات ودرېږي، پر ټول افغانستان باندې نه، ولې افغانستان د افغانستان خلک د بشري مرستو څخه محروم سي. دوی ته چې کوم امتیازات راځي هغه باندې باندې پابندیز ولګول سي، د دوی پر سفرونو باندې پابندیز ولګول سي، د دوی پر رسمیت پیژندنه باندې نور هم فشار راوړل سي، چې ترڅو د نړیوال پر رسمیت نه پیژني، ترڅو چې دغه تعهد موږ سره ونه کې، په نړیواله سطح دا تعهد را سره ونه کې، فرصتونه نړیوال ورنه کول سي، ترڅو چې دوی راسي په نړیوال مجالسو کې برخه واخلي، حتی پروازونه ور باندې بند سي، حتی د دوی فامیلونه چې په افغانستان کې نه دي باندې دي په هغوی باندې د دوی ارتباطات یعنی بانکي ارتباطات چې دوی ورته مصارف استي او کوم راکړه ورکړه ورسره کوي هغه ټول پې باندې بند سي. ډېر امکانات د امریکا په لاس کې، د امریکا داسې د شطرنج لوبه نه لوبوي چې د هر د پیاده په بدل کې برته یو وزیر ونه لري یا یو آس ورسره نه وي، دا امکان نه لري. د امریکا سره ټول فرصتونه سته او فشارونه راوړلی سي، مستقیم فشار راوړلی سي پر امریکا باندې، په شرط د دې چې امریکا وغواړي. که امریکا وغواړي مستقیم فشار ورباندې راوړلی سي، او طالب هم دومره مجبور مکلف ده خپل دغه تعهد پر اساس چې د دوی سره یې په دوحه کې کړی ده، په هغه باندې هغه په اساس باندې مجبور مکلف ده چې د امریکا ټول څه چې ورته وایي، څه چې ورباندې وضع کوي، هغه ومني، اطاعت یې وکړي. نو هلته ده چې موږ به خپل د ټولو حقونو څخه برخمن سو. موږ فعلا د امریکا څخه جمهوریت نه غواړو، موږ فعلا د امریکا څخه کوم بل څه غوښتنه نه لرو، موږ فقط خپل انساني کرامت غوښتنه کوو، خپل بشري حقونه غواړو. نو په دغه کې هم ته پاتې راځي، دغه امکان نه لري چې په دې کې پاتې راسي. نظام خو تا را وستر باندې حاکم دي کړه، اوس دغه حاکم نظام منو، اوس موږ په دغه فقط خوشحاله یو چې جنگ نسته، ورور وژنه نسته، خو نور نو حقونه خو منو به تر پښو لاندې کوه. د حقونو مو، د بشري حقونو مو، نو ته مسؤول یې، مسؤلیت لرې، د نړۍ په سطح ته خبر قدرت یې. بیا دا ټول کارونه ستا تر نظارت لاندې سوي دي، ستا تر مشورې لاندې سوي دي، ستا تر رهبرۍ لاندې سوي دي. نو ته نن څنګه فقط څېړنه کوې؟ څېړنه ګټه نه لري، ته باید نن لاس په کار سي، عملي اقدام وکې.
مننه دیو امرخیل. زه ستاسو څخه بل پښتنه په همدغه برخه کې کوم. دغه نیازی صاحب چورته یادونه وکړه، دوی ویل چې د بشری مرستو یادونه نه کوي، دوی له طالبانو سره د مرستو یادونه کوي. په دغه ځای کې اوریدونکو زه غواړم چې په دې برخه کې یو څه دوی خبرې معلومات د معلوماتو په خاطر باندې وکړم. ورسته له هغه چې طالبان د 2021 کال د دوبی په نیمایي کې پر افغانستان واکمنان شول، په دغه هیواد کې یو اقتصادي کړکیچ هم رامنځته سو، او هر اونۍ شاوخوا 30 میلیونه ډالر بشري مرستې افغانستان ته رسیدلې. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک هر ځل د دې پیسو ترلاسه کولو وروسته پر خپل رسمي پاڼه لیکل چې دوی پر ټویټر باندې لیکل چې د 30 میلیونه ډالر ترلاسه کولو خبر خپرو، او دغه یو مرسته د چیل افغانستان سره کیږي. او دوی بیا پر دغه ټویټر پاڼه هتا دغه سیم لیکل چې دا مرسته یو خصوصي بانک ته انتقال شوی، د بانک نوم نو یاد شوی. او د 2022 کال د دسمبر لڅوار لسمې ورسته د افغانستان بانک د دا ډول پیسو ترلاسه کولو په اړه کوم خبر نه دی خبر کړی، چې داسې انګیرل کیږي چې دا پیسې نور افغانستان ته یا د طالبانو لاسته نه دی ورغلی. دا د هغو کنګل سوي شتمنۍ څخه بیلې پیسې دي چې د افغانستان دی او امریکا ورباندې بندیز لګولی دی. زه فکر کوم چې نیازی صرف تاسو هدف په همدغه مرستې وي چې تاسو وایئ چې طالبانو ته رسېدلې او باید ورباندې ودرول سي. امر خیل صاحب، ستاسو څخه په دې برخه کې پوښتنه کوم چې د بشري مرستو په برخه کې څنګه باید دا بیل سي سره چې بشري مرستې د طالبانو لاسته ونه رسېږي او افغانانو ته ورسېږي. خو دا ډېر یو ستونزمنه پروسه ځکه هم کېدلای سي چې په ټول افغانستان کې د ښځو پر کار له بندیز وروسته لویو ادارو خپل کارونه ودرول چې دا بیرته افغانانو ته ضربه رسوي.
بله بالکل، خبر هست، خبر هم داده که سمه بچه بشری نسته تا باستان تا روی که بله پیتا هم دیم جبران و دیم مصیصات و تستی وچه دوی توزی توی اون یک کلانه دی او شدل توزی من که اون استو بنا برما یعنی اغا موزاد بله شما چه بشری نسته
دیو جانی و بخشی تاسی اړیکه زموږ سره قطع کیږي، اواز مو ناراضی سم. که تاسی یو داس ځای ته ولاړ سئ چې سم سیګنل ولري او بیا به خبرو ته دوام ورکو. بلې زموږ غږ تاسو اوس راځي. استاس په اړیکه کې موږ سره بلې ژغدي تاسې اشه فکر کوم اوریدونکو چې د اغلی ډیوا امرخیل رابطه له موږ سره قطع سو، موږ بیرته هڅه کوو چې دوی ته زنګ ور ووهو او د دوی خبرې بیرته راواخلو. زما همکار میرحمت صاحب هڅه کوي چې دوی بیرته له موږ سره واصل کړي. اوس فکر کوم چې زموږ رابطه بیرته قائمه سو. ډیوا جانې زموږ غږ تاسو ته راځي؟ اوس هم ستاسو په تلیفوني شبکه کې فکر کوم چې کومه ستونزه ده او داسې یو ژغ غوندې راځي چې موږ ستاسو ژغ د هغه تر شانه اوروسم. فکر کوم چې د دوی تلیفوني رابطه قطع سو، موږ بیرته زنګ ور وهو. نیازي صاحب، ستاسو څخه هم ورته پوښتنه کوم، آیا دغه ستونزمنه نه ده چې د بشري مرستو او هغو مرستو چې د طالبانو لاسته لویږي ترمنځ دې یا هڅه وسي چې دا سره بیلې سي او مرستې عادي افغانانو ته ورسیږي او طالبانو ته ونه رسیږي؟
خو دغه حال مخکې چې مې یادونه وکړه، زما نظر هم دغه شی و چې د بشري مرستو تر شا هغه امکانات چې دوی ته ورکول کیږي، هغه مرستې چې دوی ته رسیږي، هغه باید قطع سي ورباندې. اصطلاح موږ تاسې په پښتو کې لرو، وایي یتیم مه وهه، مه یې ټکوه، ډوډۍ ځینې واخه. نو دوی هم اوس که غواړي چې په افغانستان کې طالبان ښځو ته حقونه ورکړي، په کل کې ټول بشري حقونو ته احترام وکړي، درناوی وکړي، نو دوی د ډوډۍ پې باندې ودرېږي. دوی د بشري حقونو کومکونو تر شا چې هغه مرستې د طالبانو د نظام سره کوي، د حکومت سره کوي، د مشرانو سره کوي، هغه د قطع کې پې باندې د بشري مرستو حق دی هغه موسساتو ته چې دوی ورکړی دی په غوا کې چې غدود افغانانو ته رسیږي او نورې دوی اخلی، داغه هم مشکل نه لرو، مګر هغه اساسی مرسته چې دوی ته راځي هغه دې په باندې قطع کی.
نیازی صاحب، ملګرو ملتونو تهدید کړی دی چې خبرداري ورکړی دی چې که دغه بنسټ همکاري موسسې په افغانستان کې خپل فعالیتونه ودروي، یعنی په پراخه کچه، نو دوی به ستونزمنه وي چې په افغانستان کې ټولو برخو ته بشري مرستې ورسوي. ستاسو په نظر آیا دغه د اندېښنې وړ خبره ده او که وی هم د افغانانو د پاره ده، آیا طالبان به د دې اندېښنې په اړه باندې کوم عکس العمل وښيي؟ آیا دوی په غوږ پر ونیسي پر دا ډول تهدیدونو یا خبرداریو باندې؟
په هغه صورت کې چې پر طالب باندې خپله دغه امداد ودرېږي چې دغه بشري مرستو تر شا ده، هلته پر طالب باندې هم فشار راځي او طالب مجبوره ده چې بیا اقدام وکړي او د دې مخنیوی وکړي تر څو د بشري حقونه ورسیږي خلکو ته، د بشري مرستې ورسیږي خلکو ته. د دې لپاره بیا د دې شاته چې صحنې شاته چې هغه مرستې دوی ته راځي هغه په دوی باندې ودرېږي، بیا دوی د بشري مرستې مني. اوس دوی ته بې تفاوته دي او دا خلکو ته ستره ضربه ده. د افغانستان خلک د ډیر بې وزلۍ سره مخ دي، یعنی د سي حالت راغلی په افغانستان کې چې دوه وخت ډوډۍ هم چاته نه رسیږي. ژمی د هغه د سړه هوا د پاره چې کوم تودوخې ته اړتیا سته، هغه مشکلات خپل په ځای کې ده. مریضي یو ناروغي چې راغلی د هرې خوا څخه، انسان چې کمزور سي هر بدبختي ور باندې راځي، هغه د بلې خوا څخه ده. نو دا بشري مرستې که ودرېدله، دا به د افغانانو دپاره ستر ناورین وي، خو د طالب دپاره ناورین نه ده، ځکه چې د طالب خپل امتیازات خو ورته راځي د دې شاته. که پر طالب باندې هغه امتیازات ودرېږي، نو دغه امتیازات ته به د بشري حقونو او د بشري مرستو لپاره به طالب هم هرکلی وکړي او خپل دریځ ته به تغیر ورکړي.
مننه نیازی صاحب. ډیوا امرخیل له موږ سره بیرته وصل سوې ده. ډیوا جانې، ستاسو څخه په دې برخه کې پوښتنه کوم چې د ټاکل سوې د راتلونکې اونۍ د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه باندې جوړه سي، او دا په ځانګړې توګه وروسته له هغه چې د ښځینه کارکوونکو پر کار باندې بندیز ولګېد، طالبانو دغه بندیز ور باندې ولګاوه. ستاسو د یوې افغاني په توګه باندې د دغه غونډې څخه څه تمه ده، څه فکر کوئ چې څه ډول پریکړه باید په دغه غونډه کې وسي؟
په دې غونډه کې باید د افغانستان هغه اصلي ستونزې په نظر کې ونیول شي او واقعا په دې باندې صادقانه خبرې وشي، صادقانه بحث وشي، داسې نه چې یوازې ظاهرا یو څه وشي او په باطن کې بیا تړونونه هماغه د دوهې په څېر وي. نو که نړیواله ټولنه امریکا وغواړي چې صادقانه د افغانستان د ستونزو لپاره د حل لارې چارې ولټوي، د افغانستان ستونزې حل شي، نو دا زما په اند باندې چې په ډېر اسانه به وکولی شي چې دې پایلې ته ورسیږي. نو که چېرې دغه د امنیت شورا هم دایریږي او که واقعا د افغانستان د افغانستان د ستونزو لپاره وي، د افغانستان د ستونزو حل کول وي، نو امکان لري چې دلته نتیجه ورکړي او امکان لري چې یو څه هیلې پیدا شي، یو څه د حل لارې منظور شي.
مننه نیازی صاحب، تاسو خبر ته پښتنه وکم، د امنیت شورا په غونډه کې افغانان څه تمه لري چې دغه هیواد په اړه باندې به څه ډول پریکړه وسی؟
اول هر افغان دغه تمه لري چې د امنیت شورا پریکړه باید میډیایي سي، ټول واوري چې څه فیصله شوې ده، دا زموږ حق دی. دوهم غوښتنه د ټول افغانانو دغه ده چې جدي تصمیم ونیول سي، نور څېړنې ته ضرورت نسته، نور پلټنې ته ضرورت نسته، جدي تصمیم ونیول سي. تر کله پورې به داسې په بې سرنوشتۍ پورې او داسې زموږ د سرنوشت سره لوبه او داسې زموږ د ټول اقلیتونو او د ټولو قومونو حقونه تر پښو لاندې، دا د افغانانو دپاره نور د زغملو وړ نه ده. زموږ غوښتنه د امنیت شورا څخه دغه ده چې هره پریکړه کوي په نره یې وکړه او د ټول میډیا په مخ کې وکړه. ټول باید، ټول هر افغان حق لري، موچی، ستار، ټټار، هر یو حق لري چې باید خبر سي چې د امنیت شورا څه فیصله وکړه د افغانانو په حق کې.
بله، او شزی ستاسو په نظر باندې څه تمه لري له دا ډول غونډو څخه؟
د شوزو خو بیخی ډیر دغه غونډې ته تمه ده، به حد او به اندازه دغه غونډې ته تمه ده، خصوصا د ځوان نسل چې پر هغه باندې پنتونونه یې ودرول، تحصیل یې ودرول. هغه کسان چې با تجربه خلک دي، چې علم لري، پوه لري، کلونه یې په ځان مصارف وکړل، ماسټري او ډاکټورا یې ترلاسه کړل، پی ایچ ډی یې واخیستلې، نورو ملکو ته ولاړه، سرګردانۍ او مسافرۍ یې تېره کړل، نن غواړي چې دغه د نیرو څخه، دغه د پوهې څخه، دغه د انرژي څخه بیرته یو ځوان ته انتقال کې استفاده وشي، خو هغه ته فرصت نه ورکول کیږي. هغه کس چې سرمایه گذاری کړې ده په دې برخه کې، خصوصي پانتونونه یې جوړ کړل، اموزشي سنټرونه یې جوړ کړل، زده کړیز بهیر یې ګړندی کړه، هغه باندې دې ټول فعالیت په سټاپ درولې ده، نو طبعا دغه ټول دغه تقاضا لري د دغه امنیت شورا د دغه غونډې څخه چې د دوی په حق کې هغه فیصله وشي چې د دوی حقونه ټول پکې تحفظ وي. که د دغه ځای څخه موږ نا امید سولو، ناهیلي سولو، نو زه فکر نه کوم چې بله دروازه یې چې موږ یې وټکوو. ټولې دروازې درېدلې دي، بس بیا به نو الله ته رجوع کوو چې یا الله نور نو د هدایت څخه، خو ستا څخه مو ډېر غوښتنه وکړله، ډېر مو فریاد وکړل د پروردګاره چې هدایت ورته وکړي، د نیکو هدایت ورته وکړي، نور نو بالا را اوچت کې چې سرچپه یې کې، لکه جمهوریت چې د سرچپه کړه دا نظام هم دغسې سرچپه کړه، دا ستا په قدرت ده، نور نو بندګي قدرت باندې شیم نه کېږي، نور بندې ته به موږ سره هغه سلا او امید او هر څه به ختم سي. ځکه چې دغه ځای ده چې دوی باید جدي تصمیم ونیسي، همدغه ځای ده چې د امنیت شورا مسؤلیت لري، خپل د مسؤلیت پر حساس باندې د افغان میرمنو حقونو ته د خاصه پاملرنه وکړي، په خاصو ټکو باندې چې دوی د افغانستان میرمنو ته چې د تعلیم څخه شاته پاتې کیږي او د دوی پر زده کړیز بهیر باندې سټاپ لګول سوی ده، په دې باندې د امنیت شورا د سي په هر ماده باندې چې فیصله کوي، هغه ماده دي د میډیا او مخ ته ووایي. دا باید ټوله میډیا یې سي، ترڅو موږ ټول شي آگاه سو، موږ خبر سو چې زموږ پر سرنوشت باندې څه فیصله سوی ده.
ډیر مننه نیازی صاحب، تاسو د وخت څخه. د نور بس د خبرونې وخت هم پای ته رسیږي. قمر نیازی صاحب او ډیوه امرخیل صاحب، تاسو د دواړو څخه ډیر ډیر مننه کوم، او بل وخت به بیا هم تاسو ته زحمت ترکو. اوریدونکو، بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو، تر بیا مو پر خدای سپارم.
پزړګي می شلم با کنا تیر پزړګي می شلم با کنا تچرا ته اوه چې زاکنا تچرا ته اوه چې زاکنا تیر پزړګي می شلم با کنا تیر پزړګي می شلم با کنا تچرا ته اوه چې زاکنا تچرا ته اوه چې زاکنا